ستړي مشي. په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وای افغانستان ته به خپل استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکېچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دی، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
سبا د برېټانیا په نوښت د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د کابل له هوایي ډګره د هغو افغانانو چې امریکا باسي امریکا ته د لیږدولو او د هیواد کې د میشتېدو د پروسې په اړه مو په امریکا کې د پناه غوښتونکو له یوې مدافع وکیل سره مرکه کړې ده.
فعلاً د امریکا حکومت لارې نه د جوګړې قانوني چې څوک پر رفیوجي باندې راسي یا هیومانیټیرین کرایسس لاره باندې راسي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خپرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې دوه پروګرامونه مه هېروئ. ستاسو پیغامونه هم درته خپرو.
زما د دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي.
کولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14مې رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي. طالبان وایي وسله والې د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14مې رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دي شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېر شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل هوایي نړیوال ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول، ویل یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 10,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او دغه راز د متحدانو په پوځي الوتکو کې له کابل هوایي ډګر ایستل شوي. بایدن دغه راز وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې که اړتیا وي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګوست 1 ټاکل شوي وغځوي تر څو له دې هېواده ټول امریکایان، نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه وایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
De jazar aklay che ro khanaklam le Kabul sakhad de pozdirguno kasan estel ba sakht aw darnak wi. De domra ziyato kasan estel che po televizyonun ki sahne lidil kigi dardawun ki aw azla matawun ki di. Da ya waqiyat de de dagho sahno polido zama zala rapigi.
My heart aches for those.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي، برتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندې کړی او ډیری خلک له رنوی یا پخې لارې چې الوتکې پرې پورته کیږي لرې ساتل شوي دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن زیاته کړه طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دغه راز وویل امنیتي وضعیت مبهم دی او ادارې د طالبانو ضد اسلامي دولت دلیا دایش ګواخت اندیکنه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له افغانستان نه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمري په څلور شتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ دو پر وروسته ورځو کې زیات شمېر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستانه ووځي. ښاغلی پوتین وویل د واکمن ګوند واحد وبخي پوتین پرون د واکمن ګوند واحد روسي له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیز هیوادونه غواړي دا کډوال مخکې لدی چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په معقد ډول د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلی پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ډلهییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشران نن په یوه غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې سازمان کې چې مشري روسیه کوي د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونه غړیتوب لري. د طالبانو د مخالف وسلوالې ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوه د ده وسلوال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز څخه رویټرز خبري اژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي دی غواړي طالبان په دې پوه شي چې خبرې د پرمختګ یوازنۍ لاره ده او ټینګار وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غواړي، خو زیاته کړه چې که طالبان د پنجشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دی.
زه په خپل مرکز او په پنجشیر دره کې په خپل پناځای کې یم. د پنجشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
له بلې خوا طالبان وایي وسلوالې د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی دی. نږدې شوي دي خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
ښاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دېره وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانه اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شندېدو او د پیسو په لیږد کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلی الکوزي همداراز په روانه اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پتله کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزور دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې له طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړي او له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیتیکي او وسلې په توګه کار وانخیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت سټریم 2 په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نل لیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نل لیک نه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او آی سی وای افغانستان ته د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانان ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همدارز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د تروریستانو په ځاله بدل شي. او آی سي له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. نور په دې رپورټ کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. د طالبانو د 1999 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید اوایسی نه چې ډېر خلک بیزایه شوي دي افغانستان کې، دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستانه، ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلورویشتمه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشریز د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ وویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زره بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلې، مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندې ستل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولو په خوندې کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی وایاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو، تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیری واستول، څو دا ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړي، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی اووه ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات یې د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپاره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لاره چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 8:14 دقیقې شو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
هیل ورځپاڼې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د وو افغان ملکیانو د مړکېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د سختې ګڼې ګوڼې له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي شوې ده. د هیل ورځپاڼې په مقاله کې راغلی چې له یوې اونۍ راهیسې چې کابل د طالبانو لاس تلویدلی دی، زرګونو کسان غواړي چې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې 12,000 کسان په تیره یوه اونۍ کې له افغانستانه ایستل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپلو وګړو ته ویلي وو چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالي ادارو د افغان حکومت میلیاردونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له 40 کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې درې برخې مصارف پوره کړي، او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ شي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. وروسته لولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابته کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او ګاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي او افغانستان د عصري کولو پر لور بیولای سي. په مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، په سنیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنگیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومت ولي بکوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره اموخته سوي چې 40 کاله مخکې نه درلودي، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واوریدل چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. دا خبره د افغانستان مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي هم کړې او اټکل کړی چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لال سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدي چې له هیواده وتلی امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون په یو مرکه کې وویل چې کمزوري افغانۍ د انفلاسیون زیاتوالی، د وارداتو زیات لګښت او د پانګ کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدي ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو بانکونو هم د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.4 میلیارد ډالر کنګل کړي چې دا د افغانستان په وړاندې اقتصادي ستونزې نور هم زیاتول شي. احمدي دغه راز ویلي چې د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم هغو پیسو ته چې پخوانی حکومت ته ځانګړی شوی و 500 میلیون ډالر د طالبانو لاسرسی هم محدود کړی دی. ازادي رادیو اوري. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په لسګونو زره کسان هڅه کوي چې له افغانستان ووزي. پر دې موضوع مللی بشیر په امریکا کې د پناه غوښتونکو له مدافع وکیلې سپوږمۍ نصیری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څوک کولی شي چې په امریکا ته ولاړ شي او هلته دغه پروسه څه ډول مخته ځي.
د کابل میدان هوایي وس د دوه ورځو لپاره کلفته خاطره خطر ډېر ده. اجازه نشته چې څوک میدان هوایي ته لاړ شي او د امریکا سولجران په ګارډ باندې دي او هم طالبان. په هغه وخت کې چې میدان هوایي بیرته واسي او که خطر کم وي، یو کسان چې د امریکا سټیزنان دي یو اجازه لري چې میدان هوایي ته راسي. تا وخت چې دې ته تلفن یو کس تلفن یې ورته کړی، هیڅ اجازه نشته چې د امریکا سټیزن کسان میدان هوایي ته راسي او نور هیڅوک میدان هوایي کې نه پرېږدي. خطر ډېر ده او کوشش وکړئ که ضرورت نه وي چې میدان هوایي ته لاړ شئ نه ځئ. خطر چې څوک نه پرېږدي چې لاړ شي، یو د امریکا سټیزن عقل لري چې میدان هوایي ته لاړ شي، یو ورته څوک تلفن ورته وکړي چې راسي په یو لوکیشن کې. او داس خطر هم سخت ډېر ده.
هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی، څنګه کولای سي په امریکا یا نورو هیوادونو کې میشت سي؟ دوی کوم انتخابونه لري؟
فعلاً هغه کسان چې غواړي امریکا ته راسي په قانوني وس دومره لارې نشته. هغه کسان چې سټیزن دي یا ګرین کارډ هولډر دي اجازه لري چې امریکا ته راسي. فعلاً د امریکا حکومت لارې نه دي جوړې قانوني چې څوک په ریفیوجی باندې راسي یا هیومانیټیرین کرایسس لاره باندې راسي. او هغه کسان چې ترجمانان وو کولی سي سي اپلیکیشن آنلاین ورکړي، او هغه کانټراکټرز چې کار کړی و دي هغو سره باید اپلیکیشن ډکي او کارونه مخته ویسي. دومه لاره وه سي په پی پر ټو پروګرام. هغه کسان چې په پی ټو پروګرام کې شامل غواړي چې شامل ویسي درې لارې وې. یو لاره وه سي که چا ترجماني کړی و او فل ریکوایرمنټ نسي کولای سي په پی ون باندې اپلیکیشن واچي. دوام لاره و پی ټو سی هغه کسانو د ان جی او سره کار کړی چې د امریکا سره افیلیشن لري، دغه په لارې هم کولای سي. خو د نان پرافټ ارګنایزیشن سپروایزر سی د هغه کسانو باید اپلیکیشن د دې په خوا باندې اپلیکیشن سبمیت کړي او هم باید this letter of supervisor novelty. درېم لاره ده سی پی 3 family reunification. The family reunification معنی د امریکا حکومت ایدنټیفیکیشن نه ده کړی چې کوم کسان که څوک په امریکا کې فامیل لري کولی شي چې په آینده کې په هغه لاره باندې اپلیکیشن هم مخته ویسي. خو دا درې سره لارې سي دي نفر کولی شي چې اپلیکیشن په افغانستان کې سبمیټ کړي، خو پروسس ریکوایرمنټ دی چې باید په بل مملکت ته لاړ شي او پروسس شروع کړي. پاینده کې که څوک بل مملکت یا تاجکستان یا ایران یا ترکمنستان یا کولی سي پاکستان ته یا ترکیه ته لاړ سي، دغه له خوانه هم کولی سي سي دا پی ټو دی ان جی او له خوانه مخته ویسي او یا که فاملی ریونیفیکیشن ورته وي. خو اوس فعلاً د امریکا په خوا قانوني لار نشته که څوک امریکا ته په راسي. یو لار ده که څوک سټیزن دي یا څوک ګرین کارډ هولډر دي، د امریکا حکومت کوشش کوي چې د افغانستانه راوباسي یا بیرته امریکا ته راسي.
ډیری خلک سم اسناد نه لري ځکه هیڅ چا د دې ډول تغیر تمه نه درلوده. هغه کسان چې اسناد نه لري هم کېدای شي له خطر سره مخامخ وي. دوی اندېښنه لري چې شاید طالبان د تذکرو او پاسپورتونو بهیر ودروي او له افغانستانه د خلکو د وتلو مخه ونیسي. د دا ډول خلکو برخلیک به څنګه کیږي؟
وس فعلاً د ماما موکلین او نور کسان هم په افغانستان کې زیاتره ډاکومنټیشن نه لري یا ایکسپایر شوی دی. او موږ په آینده کې به ګورو چې د طالبان ګورنمنت سیستم به څنګه ډاکومنټونه جوړوي په آینده کې، او تذکره، پاسپورت. وس فعلاً که هغه کسان دا ټول ډاکومنټونه نه لري، باید ماتل وکړو او وګورو چې څه به کوي په آینده کې. د امریکا حکومت وس فوکس په هغه باندې ده، ایواکویشن د یو اس سټیزنز لخوا نه ده. او معلوم نه ده چې دا څه کوم سیستم به جوړیږي چې کسان که تذکره نه لري، کارت تولد نه لري، افغاني پاسپورت نه لري، افغاني ایډنټیفیکیشن نه لري، موږ باید ماتل وکړو او وګورو چې په آینده کې څنګه به کیږي. خو هغه کسان چې غواړي په ترجمانی خوا باندې یا په نورو خوا باندې معلوم نه چې خطر ډېر ده، امکان به نه وي چې دوی به کولی سي چې په یغه پروسیسو باندې امریکا ته راسي. اوس فعلا موږ به ګورو چې په آینده کې څه کم لارې جوړېږي او څه کم ډاکومنټونه اخیستلی سي، او که یو لارې څوک امریکا ته راسي یا نور ملکتو ته لاړ سي په قانوني باندې. خو اوس فعلا معلوم نه ده، سسٹم نسته سی دا ڈاکومنٹونه نسته څنګه کسان به پاینده کې جوړ کی او ګور بس څنګه مختزی پاینده کې.
پر ټولنیزو رسنیو لیدل سوي چې ځینو کسانو خلکو ته په فورمو کې د خپل معلوماتو لیکلو ویلي او بیا یې ورڅخه د بهر هیوادونو ته د تګ په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې ده. خلک څنګه باید د دا ډول سکیمونو ښکار نسی؟
وس فیلن په قانوني لارې باندې ډېرې کمې نیسې یو نفر امریکا ته راسي، او وس ډېر فراډ او سکیمز مخکې روان دي. د ما په نظر هیڅ امکان نشته چې څوک امریکا ته په قانوني یا بې قانوني راسي. که څوک غواړي سي تاسې ته وایي چې زه لاره لرم چې بل مملکت ته دې بوزمه یا امریکا ته دې بوزمه او روپۍ غواړي، دا هیڅ قانوني لارې نشته. فیلن وس په میدان وایي کې د امریکا حکومت ډیر کوشش کوي چې هغه کسان سټیزن دي یا گرین کارډ هولدران دي امریکا ته راسي. نور هیڅوک په تایره کې نه پرېږدي او په میدان وایي کې نه پرېږدي. خپلې پیسې وساتئ، او هیچا ته که تا ته ووایي چې زه تا ته قانوني لار لرم ما ته روپۍ راکئ او زه به تاسې بل جای ته بوزم. د میدان وایي د کابل له خوا نه هیڅ لارې نشته. که نورې قانوني لارې یا یې پاینده کې کول سي خپل روپۍ استفاده د هغو خوا نه وکړي. زه پوهیږم چې خطر ډېر ده او کسان ډېر ډیسپرت دي، غواړي چې ووځي، خو هیڅ لارې نشته که څوک غواړي لاړ سي امریکا ته یا به مملکت ته چې روپۍ ورکړي بل چا نفر ته. پاینده کې که دا بورډران واسي او کولی سي چې غواړي لاړ سي بل مملکت ته، په قانوني لاړ سي خپلې روپۍ وساتي او مصرف مه کوئ او ځان ته خطر ډېر مه کوئ. ما سي لیدلي چې ما ته وویلې چې مانه لس زره ډالره غوښتي دي.
په امریکا کې د پناه غوښتونکو له یوې مدافع وکیلې سپوږمۍ نصیری سره مرکه وه.
تاسو له پیغامونو
بشر احمدیم د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د اتحاد باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچ شول، او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو تهم خوشبینه یو. والسلام.
نجیب ګل منلو یم لغمان ولایت او د تدی کوشته نیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو، او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس همې دا خواهش. والسلام.
السلام علیکم. عمر مد لغمان څخه نړیکه نیولې. موږ د طالبان څخه پوره اطمینان حاصل کړو. د افغان نظام او حکومت د الله دې تل دې کامیاب دی.
السلام علیکم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه د ازادۍ د رادیو پرکر شویم. زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره کو، خو په دغه چې دی برخه واخلي، او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې، او که نه پر ټول ملت غږ وکړي په اجازه واخلي. ټول به دعایي ورته وو چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه ریاض دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پرېږدم. د ملي بیرغ ورځ باندې چې خپلواکۍ ورځ لمانځل کېدل، د بیسودو پل کې یو 14 کلن هلک وویشته. د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام د کارکوونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسې. زه عبدالقادر محمد کریم د کابل څخه تاسو پیغام پریدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت ښه امنیت نیولې دي، او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي، او دوکانونو ته هیڅ کومه ستونزه نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او ولس هم خوشاله دی ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې لزره در سره وي او چې یو هزار نیرو هم پروت وو او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ودی ازادي راډیو څو